مخکې هم د توکیو 2020 پارا اولمپیک کې برخه اخیستې وه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږیستئ. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت اندېښنې وړ دی. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. د غیدارې نن په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي، د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 18 میلیونه یې نارینه او څه باندې 18 میلیونه یې ښځې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړه. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي، ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه ویب لیکونکی اندری ګورشین په 6.5 کاله بند محکوم کړ. اندری تورن وو چې په 2 آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه یې غندلی وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې په پخوانی لوبډلې لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزې کړې ده.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نه شي او خلک ماړه نه شي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
یو بل راپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنارې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې.
د کیهان په نوم یو بستري معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کلم چې کورنۍ خبر شوه چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړ، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشي مې که دا د خپله در سره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هیڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتي، درځه چې ولسوالۍ ته لاړشو. مکشه
مکوه، خوشي مې
که
روانې مکشه زما مکشه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرم موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغېزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي، که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نه شي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سو، دا لاسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمندانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 411 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په 3 کالو کې له نشه موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نه شي او خلک ماړه نه شي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سوو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکرل شوي وه، خو دا چې له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نه شي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي، چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له 3 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې د افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په 3 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب ته چې لاسي لبه چې مور دی پودر وشي، پلار دی پودر وشي، یا مې خور دې زړه ته پودر وشي، یا دې مېړه پودر وشي.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې 30,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبان حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 20 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، او د دوی نظامیان وکول شو چې ډیر سره جری وزمکې د کوکنار او لبوټو څخه پاکی کړي. سکل د طالبانو حکومت په شمال ویدیزو ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنار ډیر کښتونه ویجا کړی دي، ځکه پر اوسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوی وو. د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال که تردیه محاله در ولایت پکچه تردیه شده با دیر مزیکی در کوکنار لبوت سخ باکی سیمچی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا هرگو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او پا مجموعی که در مرکز فگردون پا یولس ولسوالی که کوکنار کرده سوی وچی در دیه پشتون ویجارول عملیات پای ترسیدلی دی
رواندی تخریبشان به پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفي الله ازادۍ راډیو ته ویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دې له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
زمینایی که اینا از قبل کلوکی
هغه ځمکې چې بزګران او مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکنار یې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسېدلي او بزګران د نوې کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورم اخر به ورځ ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زسته کومه سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو او دوی دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطر یو وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی کیهان تر نشي مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول او د دې ترڅنګ آزاد کاروبار هم کاوه، خو دغه په خبره چې د نا اهل او انډیوالانو له لاسې نشو ته مخ کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیخه ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشي مواد واخیستل. دا چې کیهان لمړی نشاله څه څه پیل کړه او د نشو له امله نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی. دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته موخه راوړو، پوهنتون او آزاد کاروبار هم کوم. فعلا هم محصل یم. په یو شخصي پوهنتون کې کمپیوټر ساینس پرشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو، یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تلو محیط ماحول هم خراب و، دغه د معتادینو سره هم سره کار ورنه. د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شولو. شروع هم خو د سګرټو نه وکړه، یو څه موده تش سګرټ بس، و بعد د هغې چار څه ته مخه کړه. چار څه نه درې څلور کاله چار څه وڅکل، د یو اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی، نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته ودرېږي، څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي، د خپل له کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه مې اخیستي، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه مې اخیستي دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول، او هغې نه باندې به هم دا مقدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول، لاړم یو ملګری هم وویل دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، پنځه سوه افغانۍ چا نه واخیستل، رایې وړل ما ته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چا نه قرض کړل، ما ته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم په داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو، استفاده هم کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځای پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کله چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لعمل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفاخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفاخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټول نه جدا. هغوی هلته کړېږي، مونږ دلته کړېږو. هېڅ څه هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه هم د مواد مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو، خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه، چې که څومره مهربان انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې بیادبي دي، ډېره مافیا جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې په ناحق ناحقه خبره، هر څه که به ملامته مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، به هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی، چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار، زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخرو ورځو کې، د اخوی نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دی لاره کې مصرف کړل. که مواد مخدر به مې استعمال کړی نو اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفاخانه کې، نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو، نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بېرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشه یې مواد رانیسي.
آیا پوهیدلاست چې ته درمنن یې ورسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي، او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کیږي، یو فزیکی دا او بل رواني. هغه ته په دوره د خبري ورته ویل کیږي، هغه تکي او یا باندې کی او یا د چ د شاقه کارونو ور باندې کی. اصلا دا همدغه ډیسکریمینیشن او یا د چ دوی باندې د خوشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې موتاتیږي په مخدرو توکو نو بیا په کورنۍ باندې دومره غنه لري علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کیږي. دوی چې لري کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کور ته کور نه یو شای اخلي زی خرڅوي. دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي. اصلا کورنۍ کې دا علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دینه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دینه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. دا مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 دیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډېر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر را ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرم وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجب نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والله رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځای نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وینولای. چا د جمعات سپلی پټی کړی وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، ان دا چې د خپل کور سامان او د خپل ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی
ملک صاحب، دا خو بے انصافی ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې، ته چې داسې خبرې کوې نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که
نه. زور ته څه حاجت دی؟ پاره خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې چا پوډري بد کار دی، موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې چا
وایم خوشی مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشی کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه،
مه کوه، خوشی مې
که روانې.
مخکې مه مې کشوه. وایم خوشی مې که درځم درسره. مټې لګوه، خوشی مې که.
راځه
السلام علیکم قمندان صاحب.
وعلیکم السلام
قمندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ښه ټلیفون راکړه.
ادا دی قمندان صاحب واخلئ.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام قمندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قمندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ، د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښه قمندان صاحب، تاسو په زحمت شو. بس که دا هلک راخوشی کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قمندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچې؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قمندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
دا ساتي. راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. Hello.
Yavad last for last, the rock.